የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
ሰማ ሰደላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ከደርመኑ አብሪዶንኮ ዳሳዲ ራዲዮ መጀሌ ፓልሸብ ይኸፈራወነ ኪ ድሬ ኸዋጀ ሂካየቱ ናውረይ ደምስር ደ ናምቱ ሰንደርኻሪ ኡሙ ኩልሱም የበሰንደረ او د سندریش باړه اوري ځوان فزیک پو محمد تنها په روختیا باندې دوړنګو د اخیسو په اړه کې معلومات راکړي نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
هغه قلم چې غازی امان الله خان ور باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو سند لاسلیک کړي او هیواد ته راوړل شو. ولسمشر حامد کرزی دغه قلم چې د غازی امان الله خان له کورنۍ سره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی ته وسپاره چې په ملي موزیم کې د یو مهم اثر په توګه خوندي وساتي. د باختر اژانس لا رپورت سره سم د غازی امان الله خان لور میرمن هندی د ځان او خپل ورور احسان الله له خوا په دې باندې خوشحالي څرګنده کړه چې دغه قلم د افغانستان د ازادۍ سند ور باندې لاسلیک شوی دی. یو ځل بیا د افغانستان په خاوره کې دی. په هرات کې د امیر علي شیرنوایی مقبره رغول کیږي. د باختر اژانس لا رپورت سره سم اطلاعات او فرهنګ وزارت اراده کړی دی چې په هرات کې د افغانستان د نهمې پیړۍ د نامتو سیاستوال او ادیب امیر علي شیرنوایی مقبره یو ځل بیا ورغوي. دغه مقبره د هرات ښار په څنډه کې د میرمن ګوهر شاد د قبر په خوا کې ده. دا هرات ولایت د تاریخي ابداتو د ساتنې د امریت مسؤلان وای چې د تاریخي آثارو د مافیا لخوا د لرغونو ساحو خپل سرو پلټنو او کیندنو اندیښمن کړي دي. د هرات د تاریخي ابداتو عامر ایام الدین اجمل ویل دي چې د تاریخي آثارو قاچاقبران لا تیر څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې پاتې ربیا په ولسوالۍ کې په تاریخي ځایونو کې پټې پلټنې کوي او څرنګه چې د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د خپل سیمو د تاریخي آثارو په قدر او اهمیت نه پوهیږي نو د دغسې کسانو مخه نه نیسي. هرات د افغانستان یو هغه ولایت دی چې تاریخي آثار ورکې زیات دي. د رادیو ژورنالیستانو لپاره لارښود په نوم یو کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې ډاکټر محب سپینغر له جرمني ژبې ژباړلی او د میدان وردګ ولایت د والي محمد حلیم فدایی په مالی مرسته چاپ شوی په یو سلاویا مخونو کې خپور شوی دی. د کتاب مؤلف د رادیو ژورنالیزم جرمني متخصص پیتر هولین نومیږي.
د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو د پوهنځي استادان وایي چې دغه پوهنځي ته محصلان د خپل ذوق، شوق او استعداد په اساس نه، بلکې د خپلو نمرو په اساس راځي، چې دغه وضعیت د هنرونو زده کړه له خندونو سره مخ کړی ده. نورحال د رحمت الله افغان په ریپورت کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلی هنرونو پوهنځي مسؤلین وایي د لوړ زده کړو وزارت په عمومي کانکور کې په زیات شمیر کې هغه محصلین ور معرفي کوي چې اکثره له هنرونو سره شوق او علاقه نه لري. د همدې پوهنځي استادان وایي همدا علت ده چې د ښکلی هنرونو له پوهنځي څخه اکثره فارغېدونکي کسان په خپلو څانګو کې سم کار نه شي کولای. د کابل پوهنتون د ښکلی هنرونو د پوهنځي د نقاشي څانګې استاد محمد اشرف انځورګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته ستانډرډ معلوم نه ده، په نورو نړۍ کې خو د هنر لپاره لپینځو نفرونه څوک هنر نه زده کوي چې لپینځو نفرونه زیاتې، ځکه یو استاد ایله چې دومره قوت او قدرت پکې وي چې پنځه نفره ورسوي له هغو سره کار وکړي. ځکه کار داسې نه ده چې یوازې په صنف کې باید کار وشي، کار داسې ده شاګرد ته پروژه ورکول کېږي، شاګرد باید په خپله پروژه کار وکړي، به مشخص جای ولري، مشخص وخت ورته تعینېږي په مطابق د مفرداتو، درسی مفردات ورته تعینېږي، هغه مفردات باید تکمیل کړي د وزارت لخوا، د پوهنتون لخوا نه هغه مفردات باید وکتل شي چې آیا دا استاد دا مفردات تکمیلي په دغه شاګردانو باندې یا نه. مونږ زه اوس فعلا لس نفره شاگردان لرم چې دا تقریبا اکثرا نسم ورته رسېدی، یعنې پنځو نفره نه باید جیب نه وي، او په اول سم کې تقریبا پنځوس نفره دي چې دا بیخي ستانډرډ نه ده، بیخي حتی چې دوه نفره استادانو ورشي هغلته دا پنځه ویشت نفر ورته زیات دي.
استادان وای خبداوی چې د خولي هنرونو پوهنځی ته د عمومي کانکور لارې محصلین جذب نشي. دوی د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کوي چې د هنرونو پوهنځی ته د اختصاصي کانکور لارې د هنري لیسو، میمنګي انسټیټیوټ او صنایع ښوونځي محصلین او یا هم هغه کسان جذب شي چې د هنرونو له پوهنځي سره لیوالتیا ولري. په عین حال کې د همدې پوهنځي محصلین شکایت کوي چې په ټولګیو کې محصلین زیات او همدارنګه د درس لوستلو په وخت کې د درسي موادو له کمبود سره مخامخ دي.
مشتبه د څلورم کال د پنځونه راځي به محصل مونږه د مونږه غد مشکلات چې د دلته مونږه مواد نه لرو. مونږه پسند کې شپارس کسان یو، استادان مونږ ته نه نشي رسېدلی. بعد د مونږ په صنفو کې یو پنځه کس یا شپږ کس یا اته کسان وي چې استاد وکړی شي چې ده تور رسیدگی بود.
خلاص سبقات الله هستم، 16 نفر در صنف 4 هستیم، ولی مشکل ما هم که از دولت دیگه اگر تقاضا کنیم هم اگر رسیدگی شوه یا نشوه همی صرف مواد درسی است. محصل وسط اوانش نمیتونه که مواد تهیه کنه درس خود پیش ببره.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي د وزارت په پلان او ستراتیژي کې هم دغه یادونه شوې چې هر زده کوونکی باید د خپل خوښې پوهنځي ته ولاړ سي. د دې وزارت ویان نوربخش عظیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم نوي محصلین پوهنځي ته جذب شي چې د پوهنځي له خوا یې د جذب غوښتنه وشي. هغه زیاته کړه
نو په دې اساس باندې موږ پوهنځي کې پلانونه کې همدغه مسله ته یعنې اولویت ورکوو، ترڅو چې وکولای شو چې زموږ ډېری ځوانان هغه مسلکونه ته چې د دوی د مسلکي
د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې اوس مهال د شپې او ورځې په برخه کې 1118 تنه چې نمایین نجونې دي درس لولي. دوی په شپږو څانګو سینما، موسیقي، ګرافیک، نقاشي، تیاتر او مجسمه جوړونه کې په زده کړو بوخت دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په پکتیا کې د مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو هغه کتابونه کم دي چې دوی ورپسې ګرځي. په دې اړه د داود تپان د یو ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
د پکتیا ولایت عامه کتابتونونو او شخصي کتاب پلورنځیو ته د ورتلونکو کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د کتاب مینوال شکایت کوي چې د خپل ذوق سره سم کتابونه نه په شخصي کتاب پلورنځیو کې موندلی شي او نه هم په عامه کتابتونونو کې. دوی غوښتنه کوي چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي باید د عامه کتابتونونو د غني کېدو او وخت په وخت ورته د نویو کتابونو ور زیاتولو هڅه وکړي. خو دا یاد ریاست چارواکي وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په بار بار غوښتنه کړې چې ورته د کتابتونونو د غني کېدو په موخه بودیجه ځانګړې کړي، ولی په دې کار کې د دوی په خبره لا هم پرمختګ نه دی شوی. په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د پوهنتون محصلین او عام لوستونکي له یادې ستونزې سر ټکوي. وایي چې د خپل ذوق سره سم کتابونه په اسانۍ نشي موندلی.
بیت الله د هر کله چې زه غواړم چې د خپل ذوق کتابونه پیدا کړم، د ګردیز په ښار کې په یوه کتابخانه کې نه پیدا کیږي. حکومت کومې کتابخانې نه دي جوړ کړي او چې کومې جوړ کړي هغه هره ورځ بندې وي، غیر فعال وي.
که څه هم په پکتیا کې کتابخانې شته، خو زموږ د ذوق کتابونه چې کوم دي هغه په دغو کې نه پیدا کیږي. موږ په وار وار سره دا غوښتنه کړې ده چې زموږ د ذوق کتابونه چې کوم دي هغه راوړي، خو بیا هم دوی په دې برخه کې هیڅ کوم کار نه ده کړی او هغه کتابونه کتابخانو ته نه دي راوړي. که هغه کتابونه چې د کوزې پښتونخوا د شاعرانو کتابونه دي، همدا ډول ځینې نور د څېړنو کتابونه دي، هغه کتابونه په دغه کتابخانو کې نشته.
نوم مې شفیق الله دی، د پکتیا پوهنتون د حقوقو د دوهم سې محصل یم. او دلته موږ د کتابخانې ډېر مشکل لرو، ځکه چې موږ کوم وخت کتابتون ته لاړ شو هغلته کله بند وي او کله خلاص وي. چې خلاص یم زموږ د خوښې کتابونه نشته چې موږ مشکل ورسره حل سي، او موږ دا ډېر مشکلات لرو. موږ د پکتیا پوهنتون د عمومي رئیس او د ریاست معرف نه خواهش کوو چې موږ دپاره یو ښه کتابتون جوړ کړي او زموږ د مشکلات پکې حل شي. او یار پوهنځي کتابونه باید پکې واچوي. کوم وخت کې چې بیا راته وایي چې لاړ شئ بازار کې، واخلئ بازار ته چې لاړ شو هغلته زموږ کتابونه بیا ډېر په مشکل سره پیدا کېږي. اول پیدا کېږي نه، چې پیدا سیم ډېر په مشکل سره هغلته هم نه پیدا کېږي.
زه سنگرم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ او پیلن د پکتیا پوهنتون د دریم سیم د ترم تربیې د پښتو ادبیاتو د محصل یم. هر وخت څه وغواړو کتابتون ته لاړ شو، نو زمونږ هغه کتابتون کې زمونږ دپاره یو کتاب هم نه وي. سوي ګورو نو هغه عامه کتابتون کې هم کتابونه نشته، دا هغه هم بند یار وخت. نو موږ د لویو مشکلاتو سره دلته سر یو.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د شخصي کتاب پلورنځیو ترڅنګ دا مهال یوازې یو عامه کتابتون فعال دی. د یاد کتابتون مسؤل محمد نعیم دا مني چې د کتاب مینوال له ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي له یو خوا که د کتاب مینوالو ته ټول اړین کتابونه په دې عامه کتابتون کې نشته، خو له بل خوا د کتابتون لپاره مناسب او پراخ ځای هم نه لري. نوموړی دا هم وایي چې د کتاب په مینوالو کې د پخوا په پرتله ښکاره زیاتوالی راغلی. د ده په خبره پخوا د ګوتو په شمار کسان ورتلل، ولې اوس یې د مراجعینو شمیر تر لس ګونو رسیږي.
بس مخته سي زه نوی راغلی وم چې دلته مې کتل لکه ګودام داسې شکل لاره که څوک راغلم ژر به یې مات سه. هغې ویلې چې زه مانه کې د څه خل اوس کتاب پکې پیدا کړلي، اوس سره بسې ګرځې د ګرځې تر بله سره علاوه یو کتاب پیدا کړي. هغه نه راوروسته مراجعین چې راځي بل مشکل موږ ته وایي کوم شی چې ضرورت سي، هغه زه ورسره کومک کوم چې کوم بخش کې کتاب غواړي چې راځي ته پنځه منټه کې کتاب ورته پیدا کېږي. او په دې زه ښه پوهېږم چې مراجعین زخته ډېر شوي دي او کوم خلک چې راځي ډېر په شوق علاقه راځي. تقریبا په ورځ کې خو تر دېرسو کسو مراجعین راځي چې هغه اکثره سلینو متعلمین دي.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشپې کم دا منی چې په دې ولایت کې د هر ډول اړینو کتابونو موندل ګرانه خبره ده، خو د اوسنۍ وضعیت له تېر هغه ښار زوی وایي د تېر په پرتله یې کتابتونونه غني شوي دي.
د ګردیز عامه کتابتون ډېر پخوا جوړ شوی دی او ډېر کتابونه پکې شته دی. تقریبا تر 8000 ټوکو پورې کتابونه لري. ولې دومره درته ویلی شم چې هغه کتابونه چې د لوستونکو او د مطالعه کوونکو دپاره په کار دي، تر اوسه هم د لوستونکو او مطالعه کوونکو تنده نشي ماتولی. نیمګړتیاوې شته دی په کتابتون کې، ولې بیا هم 8000 ټوکه پورې کتابونه موږ لرو.
د یادونی وړ ده چې د څو ګوتو په شمار شخصي کتاب پلورنځیو ترڅنګ په پکتیا کې درې عامه کتابتونونه هم چې په مرکز ګردیز او دوه نور په لرو پرتو ولسوالیو سیدکرم او څمکنیو کې دي د لوستونکو پر مخ خلاص وي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د عربي سندرغاړي ام کلثوم په مړینه و ډېر شکاله تیریږي، خو بیا هم قاهره راډیو هر ورځ دوه ساعته د هغې سندرې خپروي. زموږ همکار سلطان سربر د ام کلثوم په ژوند او فن باندې دغه سندریز ریپورت برابر کړی دی.
ام کلثوم په تیرې پیړۍ کې د عربي نړۍ له ټولو مشهوره او درنه سندرغاړې وه، تر دې چې د هغې سندرې تر ننه هم له ټولو زیات مینوال لري. د دغې نامتو سندرغاړې د څو سندرو په اوریدو سره به له هغې سره آشنا شو او اوچته موسیقي به یې هم واورو. ام کلثوم چې په موسیقي کې د شرق یا ختیځ د ستوري لقب ګټلی، یو سلو اته کاله پخوا د قاهرې شمال لور ته د نقهلي ولایت په یو کلي کې زیږېدلې. پلار یې د کلي مؤذن و. ام کلثوم له وړکتوبه د خپل پلار نعتونه ویل. لس کلنه وه چې د خپل کلي خلکو ته یې په نعتونو ویلو پیل وکړ. کله یې چې عمر 14 کاله و، د خپل پلار سره لرې او نږدې کلو ته تلله او هلته یې نعتونه او د لویو شاعرانو عارفانه نظمونه ویل. د هنر استادانو لکه شیخ ابوالعلا محمد او شیخ زکریا احمد په همدې وخت کې د ام کلثوم د غږ ځانګړتیا او ښکلا وپیژندله. په 1923 کال کې له شیخ ابوالعلا سره چې د هغې زمانې لوی موسیقار او د پلار ملګری و، له خپل کلي قاهرې ته راغله. پایتخته له راتلو وروسته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له خپل پلار او لویو استادانو څخه یې د کتابي عربي ژبې اصول او قواعد هم زده کړل او له عربي ادب سره هم آشنا شوه. ام کلثوم په قاهره کې لویو هنرمندانو لکه محمد عبدالوهاب، احمد صبري او شاعر احمد رامي سره وپیژندل. احمد رامي هغه مهال نوی په پاریس کې د فارسي ژبې له زده کړې فارغ شوی او مصر ته راغلی و. هغه د نامتو فیلسوف، نجومی، طبیب او ریاضیدان عمر خیام شعرونه په فرانسه کې لوستي وو او سخت ترې متاثر شوی وو، او په ځانګړې توګه یې د هغه ځینې رباعیات عربي ژبې ته هم ترجمه کړي وو. ام کلثوم د احمد رامی په ترجمه او شعر د عمر خیام رباعیات د موسیقي په پردو کې له خپل ښکلي اواز سره یو ځای داسې زمزمه کړل چې په ټولې عربي نړۍ کې یو شور او ځواک رامنځته کړ. د ام کلثوم سره د هغې زمانې له ټولو تکړه هنرمندان په ساز غږولو کې ملګري وو، او په هغه سټیج باندې چې هغه پرې درېده او سندرې به یې ویلې تخت بلل کېده. یو له مشهورو هنرمندانو چې په سټیج یا تخت باندې د ام کلثوم تر شا ناست او عربي رباب یا عود به یې غږاوه، مشهور عود نواز شیخ محمد القصبجي وو چې د عمر تر اخره یې له ام کلثوم سره خپله دغه هنري ملګرتیا وپالله. د ام کلثوم موسیقي د ولس په ټولو پرګنو کې مینوال درلودل او اوس هم لري. زرګونه کسان به یې کنسرت ته حاضرېدل او سندرې به یې ورسره یو ځای زمزمه کولې، او په شور او ځواک به یې هغه بدرګه کوله. وروسته له دې چې د ام کلثوم په غږ څه د پاسه 300 اصلي سندرې ثبت شوې، په 1915 کال کې یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د قاهرې راډیو تر اوسه هم هره ورځ 2 ساعته د ام کلثوم سندرې خپروي.
سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر. سمعت صوتا هاتفا في الصحراء سمعت صوتا هاتفا في الصحراء.
سهر محل مي هاتفي آواز تر غوږ شو چې د خلکو د خوب په محل یې له غیبه غږ وکړ. پاڅئ، د امید او آرزوګانو پیالې ډکې کړئ، مخکې له دې چې د ژوند لاس د عمر پیاله ډکه کړي. په تیرو پسې ځان مه سرګردانوه، او له وخته مخکې هم په راتلونکي ژوند پسې مه ګرځه. د اوسنۍ شیبې څخه خوند واخله، د شپې امان نه لري. سبا ورځ د غیبو په لاس کې ده، خو نن زما ده. تیر ځلې راتلونکي زمانه سړی نه هیلي کړي. زه دومره غافله هم نه یم چې د دنیا ښایست ووینم او تعامل پکې ونه کړم. د ښایست مینې زما زړه ستړی کړ، او سینه په نه ویلو تنګه شوه. د ښایست مینې زما زړه ستړی کړ، او سینه په نه ویلو تنګه شوه. ای ربا، آیا ته زما په تندی راضی یې؟ آیا ته زما په تندی راضی یې چې دا رڼې اوبه مې هم په مخ کې بهیږي؟ د ژوند جامې راواغوستې، خو چا راسره مشوره ونه کړه. په ژوندانه کې د مختلفو افکارو ترمنځ حیرانه او پریشانه شوم. تا جامې به له ځانه لرې کړم، خو بیا هم پوه نه یم چې ولې دغې دنیا ته راغلم. د تیښتې لاره چرته ده؟ ای هغه ذاته چې قدرتونو ته دې عقل حیرانیږي، او نفس ستا د طاعت پناه غواړي. که چیرې زه ګناه بې خوده کړی یم، خو ستا د رحمت امید لرم. خو یوازې دا هم زما شفاعت کولی شي چې ما په خپل ژوند کې له تا سره شریک نه دی منلی. ای هغه ذاته چې قدرتونه دې عقل ته حیرانیږي او نفس ته د طاعت پناه غواړي، که چیرې زه
گناه بی خود کریم خوستا در رحمت امید لرم خوی وازی دا هم زما شفاعت کولی شی جه ما بخبل جوند که لطا سر شریک نده منلی ایدنا چارو مرستندو ی خدای ای بخون کیا مهربان ذاتا منگستا در رحمت سیوری تا ستانشو منگستا در رحمت سیوری تا ستانشو تو متوبه قبول کری تو متوبه قبول
د نړۍ په ځینو سیمو کې خلک نسبتا اوږد عمر کوي. د دغو سیمو د کلتوري او طبیعي چاپیریال په باره کې د یوه تازه رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د نړۍ په ځینو سیمو او هیوادونو کې خلک نسبتا اوږد عمر کوي او د داسې کسانو شمیر پکې زیات دی چې 90 کلن دي. دا سمه ده چې د اوږد عمر څښتنان به پخپله هم د صحت اصولو ته پام ساتي، مګر له لویې سره د دغو سیمو کلتوري او طبیعي چاپیریال هم د خلکو د عمر له اوږدېدو سره مرسته کړې ده. په دې اړه یوه نوې سروې وایي چې آیسلند، جاپان، نیوزیلند، سویدن، ساردینیا او فنلند د نړۍ هغه ځایونه دي چې د اوږد عمر خلک پکې نسبتا زیات دي. آیسلند په اروپا کې د کم نفوس او پاکې هوا یو ټاپو دی چې شمالي قطب ته نږدې موقعیت لري. په دې ملک کې د هوا پاکوالی د خلکو د اوږد عمر یو لوی علت دی. بله دا چې د ډېر یخنۍ په وجه آیسلندیان ورزش ډېر کوي چې توده شي. دې شی هم د دوی د عمر له اوږدوالي سره مرسته کړې ده. د جاپان د خلکو د عمر د اوږدوالي په برخه کې یو مهم ټکی دا دی چې جاپانیان د روغتیا له اصولو سره سم خوراکي کلتور لري. د دوی ډوډۍ هم خوندور وي، هم ډېره ښکلې وي او هم ساده وي. د جاپانیانو په دسترخوان او میز باندې چې ډوډۍ ته ګورې، ته به وایې چې د یوه هنري اثر ننداره کوي. د امپاور نیوز مجلې له رپورټ سره سم، جاپانیان د نړۍ د بل هر ځای تر خلکو کبانه او سمندري ژوي ډېر خوري او دغه راز د شنو چایو شوقیان دي. دغه راز د جاپانیانو یو عادت دا دی چې ځان پوره نه مړوي او مخکې تر دې چې پوره ماړه شي ډوډۍ بس کوي. شاوخوا 10 دقیقې صبر کوي، که 10 دقیقې وروسته بیا هم اشتها وه یو ځل بیا څو ګولې خوري. البته اکثره وخت دوباره ډوډۍ نه پیلوي. د سویډن خلک هم د نسبتا اوږد عمر خواندان دي. سویډنیان د کار کولو صحي اصولو ته اهمیت ورکوي. له بلې خوا د دوی وطن چې غرونه، غونډۍ او په کنګل پوښلي جهیلونه پکې زیات دي، دوی ته له کوره بهر لوبو او سپورتونو ښه زمینه برابره کړې ده. د سویډن خلک کبان ډېر خوري او له دې سره یې دلچسپي ډېره ده چې خواړه په غوړو کې سره نه کړي، بلکې په اوبو کې وایشوي. نیوزیلند یو بل هیواد دی چې د اوږد عمر کسان پکې زیات دي. نیوزیلند د آیسلند غوندې کم نفوس او پاکه هوا لري. نیوزیلندیان د غره ته ختلو، میله کولو او کب نیولو ډېر شوقیان دي. دوی د میوهدارو ونو د لرلو او د کور په څنګ کې د سبزي کاري د کولو هم ډېر لیوال دي او خلک یې میوې او ترکاریانې ډېرې خوري. یو بل ځای چې خلک یې ډېر عمر کوي د ساردینیا په نوم د مدیترانې یو ټاپو دی چې د ایټالیا د هیواد برخه ده. د ساردینیا ګڼ نارینه شپانه دي او په متوسط ډول هر ورځ 5 میله لاره کچ کوي. له بلې خوا بوډاګان پکې له اولادونو او لمسو سره یو ځای اوسي چې دغه عادت یې هم د خلکو د عمر له زیاتولو سره مرسته کړې ده. د ساردینیا خلک اوږه، پنیر او داسې نور لبنیات او سبزیجات زیات استعمالوي او د زیتونو له غوړو سره یې جوړه ده. او بالاخره فنلند هم د دنیا یو هغه هیواد دی چې خلک یې اوږد عمر کوي. تر 10 کاله پخوا پورې په فنلند کې د زړه ناروغي ډېره وه او د خلکو عمرونه یې چندان اوږده نه وه، خو وروسته بیا فنلندیانو د صحت ښه کولو ته زیاته توجه وکړه. دوی په 13 کلونو کې د میوو او سبزیجاتو خوراک 2 برابره کړ او سګرټ څکول یې خورا کم کړل، چې په نتیجه کې عمرونه ورسره اوږده شول.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې مو د درې خوږو حکایتونو اوریدو ته رابولو چې فریده سیفی لولي.
بزرگ او شیطان. یو شمیر ټیټ رتبه شیطانان خپل پادشاه ته په فریاد ورغلل چې پوره دوه کاله یې په یو بزرگ خواري وکړه چې له لارې یې وباسي خو بې لارې نه کړ. دوی خپل پادشاه ته ویل چې بزرگ ته یې د لوړو چوکیو د ډیرو پیسو د ښکلو ښځو لنډه ده چې د قسمه قسم وسوسو لومې کېښودې مګر اثر یې ورباندې ونه کړ. د شیطانانو پادشاه سړه سا وایسته ویل تاسو نه پوهیږئ، بې تجربې یې، زه به یو تجربه کار شیطان ورواستوم او بیا به وګورئ چې څنګه یې له لارې باسي. څه موده پس یو مشر شیطان د غره هغه غار ته ورغی چې بزرګ ورکې په عبادت بوخت و. شیطان ورو غوندې په غوږ کې ورته وویل دلته یو بل څوک پیدا شوی دی چې د بزرګۍ دعوا کوي او خلک یې مرتبه تر تا هم لوړه ګڼي. د دې خبرې په اورېدو سره د بزرګ په تندي کې غوټې پیدا شوې، رخ ورغله، په قهر شو او بې له دې چې په ځان پوه شي شیطان ته تسلیم شو. ځوان په بل دنیا کې. ځوان چې څنګه ومر ځان یې په خورا ښکلي ځای کې ولید. دغه وخت په سپینو جامو کې یو کس ورته راغی، ورته یې وویل خواړه خوندونه ساتیری هر څه دی چې په کار وي دلته میسر دي. متل دی وایي ړوند له خدایه څه غواړي دوې سترګې. ځوان هم په مزو چرچو شروع وکړ. کلونه واوښتل، له مزو چرچو ورو ورو د ځوان زړه تور شو. یوه ورځ بیا هماغه د سپینو جامو والا را پیدا شو. ځوان ورته وویل چې څه مې زړه غوښتل هغه مې ټول وکړل، اوس غواړم یو کار ولرم او یو څه ګټه ورسوم. د سپینو جامو والا ورته وویل اوبخه، دلته هر څه درکولی شو خو کار نشو درکولی، دلته کار نشته. ځوان په قهر وویل که همیشه داسې وي زړه به مې وچ وي، تر دې خو دوزخ راته ښه دی. د سپینو جامو والا ورو وویل نو اوس چیرته یې ساده. د خیالونو دنیا. مرید خپل مرشد ته وویل کره ی ورځ مې داسې ارزوګانې کړي دي چې په کار نه وي او داسې خبرې په زړه کې را تېرې شوي دي چې لازمه نه وه. مرشد مرید تر لاس ونیو، ځنګل ته یې بوت. د ځنګل په منځ کې مرشد یوه بوټي ته اشاره وکړه، وی ویل پیژنې؟ مرید ځواب ورکړ هو ولې نه، بلادونه نومیږي، پاڼې زهرجنې دي، که یې څوک وخوري سمدستي مري. استاد وویل خو هغه څوک نه وژني چې تش ننداره یې کوي. ناسمې ارزوګانې او چټي فکرونه هم هغه وخت خطرناک شي چې سم یې وګڼو او په لومه کې کښېږدو.
ډیپلوم انجینیر محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک استاد او په دې علم کې د تحقیقاتو او تالیفاتو څښتن دی. د په دې وروستیو کې د وړانګو د فزیک په باره کې لیکنې کړې دي او په دې لړ کې د خلکو په صحت باندې د وړانګو په اغیز غور کړی دی. له ده سره په همدې موضوع د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. انجینر صاحب محمد تنها، تاسو د فزیک متخصص یاست او په دې سلسله کې مو په وړانګو باندې هم تحقیقات کړي دي. افغانستان خو داسې یو وطن دی چې د کال په 364 ورځو کې که شپېته ورځې وریځي نو دا بډ غټه خبره وي، نور نو ټول لمري. او بلعکس اروپا بیا داسې یو سیمه ده چې په کال کې که شپېته ورځې لمري نو غټه خبره به وي. اروپایان معمولا لمر تم کېني په دې سواحلو کې او دوی د لمر رڼا اخلي، خو په افغانستان کې بیا شکایتونه هم کېږي د لمر له رڼا نه. خو په هر حال که تاسې اول دغه وړانګې معرفي کوي خو په داسې اسانه ژبه یې معرفي کوي چې زما غوندې خلک هم ورباندې پوه شي.
وړانګې په ټولیز ډول دوه ډوله وړانګې دي، چې یو ډول آیونایز کوونکې وړانګې دي او دوم ډول یې غیر آیونایز کوونکې وړانګې دي. آیونایز کوونکې وړانګې ټولې هغه وړانګې دي چې د انسان د چاپیریال او د هر بل شی چې دغه په مقابل کې راځي دغه اتومونه آیونایز کوي. آیونایز په دې معنی چې اتومونه په عادي حالت کې خنثی دي، خو کله چې دغه وړانګې ورته ورسیږي دغه اتومونه چارج داره کوي، په آیونونو باندې اړوي. نو کله چې اټوم چارج دار سو دا معنی لري چې اټوم چې د هغه چی شي د پاره ډیزاین شوی دا هغه کار بیا نور نسی کولای، غیر عادي کار کوي. یعنی کله چې آیونایزیشن رامنځته سو په چاپیریال کې څه زموږ تاسې د وجود په انساجو کې او څه په نور چاپیریال کې د هغه چاپیریال اټومونه آیونایز کیږي. دا یو ګروپ د وړانګو ده. دوم ډله وړانګې یا دوم ګروپ وړانګې هغه وړانګې دي چې آیونایز کوونکې وړانګې نه دي او معمولا فزیک کې دیتا غیر چارج لرونکي وړانګې وایي، یعنی چارج نه لري. کله که په یو چاپیریال ته داخلي سي هغه چاپیریال نه آیونایز کوي. خبیلګي د موبایل وړانګې دي او د رادیو امواج دي. دغه دوم ډول وړانګې الکترومغناطیسي امواج دي.
دا دوم ډول وړانګې چې اتومونه نه آیونایز کوي او یا په بل عبارت اتومونه نه چارج دار کوي، دا مضر نه دي
په
ژویو ته
په اعتبار د آیونایزیشن مضر نه دي.
لدغه اړخه
ځکه چې ډیر مهم اثر د وړانګو آیونایزیشن ده. مخکې ما تشریح کړو چې آیونایزیشن څه شی ده. کله چې یو چاپیریال کې یو نسج کې آیونایزیشن رامنځته شي، نسج له عادي حالت باسي، خو دا دوم غیر آیونایز کوونکي وړانګې دا د آیونایزیشن خطر نه لري. بنان کله چې چاپیریال ته انساجو ته راشي ضرر نه پیخی، خو دغه تر څنګ که په مکرر ډول باندې په یو مشخص ځای باندې همدا غیر آیونایز کوونکي وړانګې هم لګیږي، الته یو جانبي عوارض لري. کېدای شي مثلا ډیر ګرموالی رامنځته کړي هغه ساحه کې چې مکررن په هغه ساحه باندې لګیږي، خصوصا که د سره رنګ ته نږدې وړانګې هغه ګرموالی یا چاپیریال ګرموي. نو آیونایزیشن خطر چې تر ټولو غټه ستونزه د وړانګو ده هغه دا نه لري.
انجینر صاحب تنها، د لمر په وړانګو خو به خبرې کوو، خو دغه نورې وړانګې چې تاسو یادوي چې هغه اتومونه نه چارج داره کوي او په هغه کې د موبایل وړانګې هم یادې کړې.
بالکل.
دغه د موبایل انتنونه چې دي یا د راډیوګانو انتنونه دي، د تلویزیونونو انتنونه دي یا موبایلونه دي، د دغو پیسې کې خو بیا په دې مطبوعاتو کې په رسنیو کې خبرې کیږي، په دې انتنونو باندې خو ډېرې خبرې کیږي چې وایي نږدې مور سره اوسه یو دا تاوان لري، یو دا ځینې مرضونه ممکن پیدا کړي، ځینې خطرناک مرضونه. او حتی د موبایل پیسې کې هم کله کله خو په رسنیو کې ډېر منفي راپورونه خپره شي، البته بیا ځینې وخت بیرته هغه رد شي، وای نه څه تاوان نه لري. او کله کله بیا ویل کیږي چې یو څه گزاره کوي ډېرې نږدې غوږ ته منیسي. نو آیا څنګه دا هم مضرې وړانګې نه لري؟
داسې ده چې اکثره وخت په د یویشتمې پېړۍ کې ټیکنالوژي د اقتصادی جنگونو یا دی اقتصادی یو بل سر په اقتصاد
دا خو دی موبایل پیسې کې رازم سره ومنم
رازم چې دا اکثره وخت دی اقتصادی سیالي یو ښکاری ټیکنالوژي خو بالکل دا اندېښنه په ځای دی چې د موبایل وړاندې هم ضرر لري خو تر وسه پوری په مطلق ډول باندې هیڅ دا نه ده ثابته کړي چې د موبایل وړاندې ضرر لرلای شي خو ځکه چې نس کوونکي وړاندې نه دي خو هغه څېړنې چې تر اوسه پورې سوي دي دا په نسبي ډول باندې دا ښیي چې که د موبایل نه ډېره استفاده مکرره وشي په یو وخت کې دا کېدای شي ستونزه رامنځته کړي او یو څو لنډ ټکي زه درته وایم هغه دا ده چې تر یو ساعت زیات په یو وخت کې موبایل کې خبرې کول صحیح نه دي او د دې علت دا ده چې ځکه چې دا کله چې موبایل ته خبرې راځي دا د الکترومقناطیسي امواجو تمرکز ټول د موبایل په ساحه وي نو هغه چې غوږ ته نږدې ونیسي دغه ساحه طبیعي ده چې اضافي ګرمي هلته راځي ځکه چې دا وړانګې ډېرې په دغه ساحه باندې لګېږي او کولی شي د انسان د عصبي سیستم ته زیان ورسوي او سړی ځان خسته احساس کړي ستړی احساس کړي ښه به دا وي چې د 1500 دقو نه که زیات سړی خبرې کوي د یو غوږ نه بل غوږ ته د موبایل بدل کړي او هر وخت چې دی ځواب ورکوي ځکه چې ښه غوږ د وړانګو مقابل کې ډېر حساس ته دا جوړښت یې همداسې د ډاکټر صاحبان په دې خبره باندې ښه پوهېږي خو ښه به دا وي چې تل په چپ غوږ باندې موبایل ته اول ځواب ورکړي خو بیا هم دا وایم چې دغه اندېښنې که په ځای هم دي خو مطلق ثابت شوي نه دي چې د موبایل یا تلویزیون یا د رادیویي امواج چې ټول الکترومقناطیسي امواجو د ګروپ نه دي دا انسان ته مستقیم ضرر ورسوي
د انتنونو پیسې کې خو هم دا خبرې کیږي انتنونه ممکن ځینې امواج خپاره کړي چې هغه انسان ته مضری
او بالکل د انتنونه صرف نور څه خاص میخانیکیت نه لري صرف د سټلایټ نه چې څه سیګنالونه راځي هغه سیګنالونه د اخلي او قوي کوي نو عیني هغه سیګنالونه چې تاسو موبایل ته راځي په عیني ټول موج باندې د موبایلو په انتنونو کې همسته خو چون یو انتن په سلهاو زرهاو موبایلونو ته سپورټ ورکوي نو دا معنی چې د انتن شاوخوا زه د الکترومقناطیسي امواج تنور ده الته الکترومقناطیسي امواج بیخي زیات دي نو دا به خوي چې موږ د دې د پاره چې موږ ځان مسؤونه ساتلوي دغه نظریاتو په اساس چې وای الکترومقناطیسي امواج د موبایل په اندازه کې ضرر لري خو دا وی چې د انتنونو موږ لري ژوند وکړو خو بیا هم تر اوسه پورې کره هیڅ نه ده دا ثابته کړي چې د انتنونو ته نږدې ژوند کول ضرر لري کنه لري
را به سودی لمر وړانګو ته نو لمر وړانګې خدای سي دي چې په افغانستان کې هر ځای او هر وخت وري دا څنګه
لمر وړانګې هم ضرر نه کړي هم ګټه وري خو هر شی په یو اندازه باندې اخیستل د هر شی د پاره د هر ډول وړانګې د پاره یو خاص دوز ده چې څومره باید واخیستل
اندازه
او بالکل نو د لمر وړانګې خو د لمر په منځ کې یو هستوي تعامل رامنځته کی چې غته هستوي اتحاد یا نوکلیر فیوژن وایي چې دوا هایدروجن اتومونه سره یو ځای کیږي او هیلیوم رامنځته کوي د دغه دوه هستو د
دا خو په د لمر په کوره کې کیږي
او بالکل د دوه هستو د یو ځای کیدو نه چې اضافي انرژي را سره راځي ځمکه په خوا باندې راځي دغه د ځمکه خواته چې راځي دام آی بالکل آینایز کوون کې وړانګې دي خو د اوزون صفه دغه وړانګې دفع کوي د اوزون صفه هغه صفه ده چې الټرا وایلټ چې تر ټولو د لمر په وړانګو کې تر ټولو هغه مضرترین وړانګې دي هغه الټرا وایلټ یا ماورای بنفش چې موږ ورته وایي دغه وړانګې د اوزون صفه نه راپرېږدي خو کله کله د انسانانو په لاس د اوزون صفه تخریب شوي نو الټرا وایلټ وړانګې مستقیم ځمکې ته راځي او کله چې د انسان په وجود باندې ولګي هغه کې جلدی سرطان رامنځته کوي ټول هغه هیوادوال چې نازک پوستونه لري او په پوست کې خالونه ډیری تور خالونه هغه به د لمر وړانګو سره باید ډیر احتیاط وکړي
دغه ځینې خلک وایي چې څوک ډیر سپین پوست دی هغه ډیر احتیاط کوي دغه
بالکل
تور پوست غوندي هغه لکه چې پوست هغه یې دسی تور غوندي هغه بیا هم گزاره کولای
شي تور پوستونه
نازک پوست دی مطلب هم دا سپین پوست دی
سپین پوست نازک پوست دی او تور پوست زخیم پوستونه دی کله او همدارنګه ځینې وخت په انسان په وجود باندې طبیعي دانی توري کله چې انسان ډیر مر واخلي او اینایزیشن په وجود کې رامنځته شي، خصوصا په پوستکي کې. بیا دغه توري دانی خپل حالت بدلوي، پړسیږي، غټیږي، او همدارنګه کله کله چوي وینه ور ناراضي او بخار ډیر کوي. نو دا ټول د آیونایزیشن اثرات دي، یعنی د وړانګو د آیونایز کوونکو وړانګو د جذب اثرات دي. او همدارنګه که آیونایز کوونکي وړانګې په ډیر زیاته کچه باندې جذب سي، نو سړی احساس دی ډیر ستړیا کوي، سری درد کوي او قای کوي.
نو دا خلک باید څه وکړي؟ للمره خو چاره نشته.
کوشش دی وکړي چې د وړانګو د ساتنې په اصولو کې یو اصل دا ده چې تاسو الارا په پام کې ونیسئ. الارا انګریزي کلمه نه اشتقاق سوی چې اسلو اس ریزنیبل اچیفبل، یعنی اټیټ ترین حد چې تاسو کولای سئ په هغه حد کې تاسو وړانګې واخلئ. دې کې درې اصل دي. یو دا ټایم، وخت، کم وخت تیر کړئ وړانګو سره، یعنی تر ډېر حده کوشش وکړي. که تاسو په پولې پټي کې کار کوئ د لمر په ساعت کې، کله چې کار خلاص شو ښه به دا وي چې د پټي نه د لمر مستقیم لمر نه راشي شوري ته ودرېږي. دومه خبر دا چې ډیسټنس، فاصله ډیره وساتئ. که تاسو مثلا چیرته د وړانګو منبع په عادي ډول په طبیعي ډول باندې په ځمکه کې موجوده یا هم د لمر وړانګو نه، تاسو کوشش وکړئ د لمر وړانګو نه فاصله زیاته ونیسئ، په کوټو کې نه اوسئ په صورت د امکان کې. او درېمه دا چې تاسو شیلډینګ یا پوښښ استعمال کړئ، یعنی که تاسو چیرته کار کوئ په باندې د لمر په وړانګو د مستقیم عروضیت په وخت کې، تاسو فقط کوشش وکړئ چې د وړانګو نه ځان وپوښئ. کالي، لباسونه، داسې لباسونه واغوندئ چې حد اقل لمر وړانګې د تاسو نه دفع کړي او د تاسو وجود ته داخلي نه شي. نو دا هغه درې هسته دي چې تاسو کولای شئ د دغه وړانګو خطر راټیټ کړي.
انجینر صاحب، تنها تاسو وویل چې هغه د چا پوست ډېر نازکي، ډېر سپینه څرمن ولري، هغه ممکن د لمر وړانګې ورته ضرر ورسوي، چانس یې ډېر دی د ضرر. خو کراسو د انسان بدن ته، د بدن کوم ځای دا خاصیت لري چې د لمر وړانګې داسې جذبوي چې هلته هغه اتومونه چارج داره کیږي او بدن ته ضرر رسولی سي؟
په وجود کې وینه او پوستکی ډېر زر آینز کولو ته آماده وي. او بالکل، عرض مې داده چې ځینې وړانګې داسې دي چې ستا پوست سره تعامل وکړي، انرژي له لاسه نه ورکړي، داخل ته نه ننوځي، یعنی د ستا د پوست تنا د دې باعث نه شي کېدای چې غله مخه را وګرځي، د داخل کې وجود ته ننوځي، انساجو ته. نو ځکه اول پوست، بیا وینه، او په پوست کې هم د مخ پوست کې ډیر زیات حساس ته د وړانګو مقابل کې، یعنی سړی باید کوښښ وکړي چې پوست ډیر د وړانګو نه وساتي، او ډیر سخت چې د وړانګو په مقابل کې په د وجود په ټولو اعضاو کې دغه مغز دي.
یعنی دا ځینې خلک چې داسې مول وهي مخې داسې پټکړی غوندي، دا د هغه لپاره ښه ده یا په شمله باندې مخ داسې پوښلی، دا نه یوازې له ګردونو نه پوزه او خوله ساتلی سي، د وړانګو په مقابل کې هم دا مفید کار دی.
بالکل بالکل.
که عمر یاد کو، د عمر په حساب یا د جنس په حساب د نارینه او د ښځو په دې سه کې هم څه تفاوتونه شته؟
هو بالکل، ښځې د پوستکي سرطان په مقابل کې ډېرې اساسي دي، ځکه چې د ښځو پوستکی معمولا د سړو په پرتله نازکي، او دا امکان ډېر وي چې هلته د دې پوستکي کاینایزیشن رامنځته کړي وړانګې. دا یوه مسله. دو مسله دا چې د ډېر عمر لرونکي انسانان او د ولسو نه ټیټ عمر لرونکي انسانان، دوی هم د وړانګو مقابل کې ډیر حساس دي، ځکه چې د دوی د وجود دفاعي سیستم دومره ضعیفوي چې د وړانګو د انایس کوونکو وړانګو کله چې وجود آینایس کې پوستکی آینایس کې د دوباره ترمیم قدرت نه لري، نو هغه په سرطان باندې اوړي. او د سن پاک لباندې وایم چې د څلوېښتو نه پورته، هغه انسانان چې د څلوېښتو نه عمر پورته کیږي، هغه دا د وړانګو په مقابل کې د دوی د وجود معافیت څومره چې پورته کیږي، د دوی عمر دغومره د وجود معافیت راټیټیږي. نو هغه کسان چې د اولسو نه ټیټ او د څلوېښتو نه پورته وي، هغه باید ډېر د وړانګو سره پام وکړي، د هغو پرتله چې د اولسو نه تر څلوېښتو پورې د انټروال د عمر کې. او دا د پوستکي سرطان چې د لمر له وړانګو نه رامنځته کیږي، د میرمنو په پښو کې اول ظاهریږي، د لنګي بخار کوي، پکی بخار کی او یو ډول تور تور خلونه پکې رامنځته کی چې دا د هاینایزیشن نخه ده د پوستکی او د ځوانانو په شا کې په ملا کې ډیر دا ظاهریږي
التم د بخار
بخار کوي او تور تور خلونه پیره ظاهریږي دا کسان چې کار کوي په سړک باندې یعنی د لمر په مستقیم د شوا لاندې هغوی باید شا همیشه یو پوټه پټی وساتي او بل د غټ عمر لرونکو د څلوېښت نه پورته عمر لرونکو انسانانو په مخ باندې تور تور خالونه رامنځته کیږي او د هغوی اول مخ ډېر اساسي په مقابل د وړانګو کې د میرمنو پښې او د ځوانانو د ملا
Thank you.